د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په ناروې کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو د تیرو درې ورځو د خبرو پر نتایجو د یو شنون کې نظر پوښتو.
د ناروې حاکم ګوند وایي دا سفر خو د ډیالوګ د پایل لپاره خو دا سفر په دې معنا نه و چې طالبانو په رسمیت وپیژندل شي.
آسیایي پراختیايي بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کوي.
اسلامي مرستو مسولیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي.
او په افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې د تشخیص په برخه کې ستونزې.
یوازنی مونږ ستونزې په دې غو کې لرو چې د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږ ته تشخیص کو.
نور مطالب او په دوه منی مای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. لومړی په مخکړی خبرونو ته د هم د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. برېښنا شرکت له ترکمنستانه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکوي. او په ایران کې یو فرانسوي سیلانی په 8 کاله وته میاشتې بند محکوم شو. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارد ترنچارد اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 3 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له غرنه کاني خوېدلی و چې لارې بند کړې و. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې 4 ساعته هڅو نه وروسته د لوی لارې د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. له دې مخکې د فواید عامې وزارت له خلکو غوښتي و چې د دوی تر راتلونکي خبرتیا د پر دې لاره سفر نه کوي. تیره اونۍ هم د وریښم تنګي په سیمه کې پر سړک له غره کاني خوېدلی و چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووژل. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. تر دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی بیګا پر ټویټر ولیکل چې له منځنۍ آسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمیدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی دی. ښاغلی میوندی په یو غږیز پیغام کې وویل
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړه د ترکمنستان هیواد برېښنایه کابل ته وصل کړل. موږ اوس کولای شو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
مېوندې زیاته کړ چې خای اوس کابل خاریان د برېښنا ډېرې لږې پرچاوي سره مخامخ شي. د ازبکستان وارداتي برېښنا پرون سهار وروسته له هغه پر افغانستان کمه شوه چې د چارواکو په وینا تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمر لوبډله سبا د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې خپل لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کوي. د ویل چې افغان 19 کلنو لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې پایله به هم د افغانستان لپاره مثبته وي.
د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مه به دوام وکړي. لبلی خوا پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په دریمه یو رزنې لوبه کې هم ماته ورکړه او د لوبو د لړۍ درې د صفر پر وړاندې وګټله. د لوبې د قطر په پلازمینه دوحه کې تر سره شوې. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمې یو فرانسوي سیلانی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په اته کال او اته میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په می میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د شپږ دېرش کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدي سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فیلیپ والنت په یو بیان کې ویلي چې موکل یې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډېره ګرانه تمامه شي. ښاغلی شولتس خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي که روسیې برید وکړ نو څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتس په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامی تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو پر ټلیفون خبرې وکړي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو ویلي و چې روسیې د اوکراین پر پولو شاوخوا یو لک سرتیری ځای پر ځای کړي دي او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې پر اوکراین برید کوي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم. ورزو لمړی موضوع راخلو. نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په تیرو درې ورځو کې په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره رسمي خبرې وکړې. طالبانو تمه لرله چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا لس میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو خبرې وشي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوې ده چې نن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیره انیکن هویلټفیلد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. داخلي هویلټفیلد هیواد له تیرو درې ورځو راهیسې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروې ته ولاړ. په لومړۍ ورځ د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ د اروپا، امریکا، برېټانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروې له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او پرونی د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونی غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندوی ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارد کنګل شویو ډالرو د خوش کېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله من بو چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایکلند وایي چې د اوس لپاره لومړی درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بندیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیځ او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لري کړی. خو لویدیز هیوادونه د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې له طالبان غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وکړي. یان اګلند پرون په اوسلو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرشه ده. که موږ نجونې تعلیم ته پرې نشتو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو، خو دوی باید وپوهي شي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یوه تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمره چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره هم د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وای چې ټاکل شوی ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په نیویارک کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې په اړه جزئیات مو اوریده. اوسلو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی تر سفر مخکې په ناروی کې حکومتي چارواکو د دې سفر ملاتړ کاوه او ویلي چې طالبان پر کابل واکمنان یو باید خبرې ورسره وشي. خو د ناروی اپوزیسیون ګوندونو پر دې سفر اعتراض درلود. د تیرو درې ورځو له غونډو وروسته په ناروی کې وبخې د طالبانو پر وړاندې مخالف نظرونه مخالف پاتې شوي او که بدلون پکې راغلی. احمد شیبر په دې اړه په ناروی کې میشت د سیاسي چارو شنونکی عیسا ستانگزای پوښتلی.
د ناروی حاکم ګوند خصوصا د ناروی خارجه وزیره دا وایي دا سفر خو د ډیالوګ د پایل لپاره، خو دا سفر په دې معنی نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي. خو دوی وایي چې تر ټولو مهمه خبره اوس لپاره د بشري مرستو او د نجونو حقوقو او د ازادۍ او د مدني فعالانو د فعالیت او خصوصا د مدني فعالانو د فعالانو د کتنې ډېرې مهمې دي په نظر. د مقابل کې مخالف ګوندونه او ځینې هر چارواکي په تیره بیا هغه عسکر یا سایمنصبان چې په افغانستان کې وو د هغوی نظرونه هم مطبوعاتو راخیستي چې ډېر زیات خوابدي وو په دې چې خصوصا د انس حقانی نوم چې کله په دې لیست کې را شامل شو نو ډېرو غبرګون په دې وښوده، ځکه چې خبریال چې په سرینا هوټل کې پخوا د حقانی شبکې په حمله کې وزن سوی وو دوی وایي چې د حقانی ورور په دغه سفر کې باید موجود نه وای. حداقل حتی په دې هکله د ناروی د صدر اعظم نه پوښتنه وشوه. هغه وویل چې په دې سفر کې مونږ د لست نه خبر، مونږ صرف پوښتل چې طالبانو یو ډله راست د ډیالوګ پرانستل شي او دا زمینه برابره شي چې مونږ بشري مرستې وکړو او یو ډیالوګ له طالبانو سره پیل شي، ځکه چې دوی وایي دا اوس یو واقعیت دی چې طالبان هلته واکمنان دي.
د انس حقانی مسله بیا په غونډو کې یاد شوی ده او کنه په غونډو کې دوی دا ګلان نه کړی رسمن، یعنی په رسمي شکل؟
د ناروی ډیپلوماټانو، مخصوص ډیپلوماټانو، ډیر تم رتبه ډیپلوماټانو چې افغانستان سره کار لري، دوی سره غونډه وکړه. ډیر توجه فوکس په بشري مرستو، د نجونو په تعلیم او په دې مسلو دی د ناروی د رسنیو په وینا. خو نو کومه ورته چې انس حقانی لومړي ځل لپاره په تیاری کې تاسو وایئ د هوټل کې چې کله دا روستره یک شخصي څه لږ وروسته انس حقانی په هیڅ رسنۍ کې چې دوی فلمونه خپره کړي یا څومره خپل هغه نه دلیل سوای کېدای شي دا احتمال هم شته چې دوی ورته دا تجویز کړي چې انس حقانی د رسنۍ ته نه راوځي یا چېرته، یعنی محدود کړی وي. کېدای شي حتی ځینې نامعتبر ورځپاڼو لکه ناروی ای بی سی دا دا ویل چې یو افغان ته د انس حقانی په خلاف پولیس ته یو شکایت هم ثبت کړی ده. او په دې چې خصوصا د دې ژورنالیست پلویانو یا ژورنالیست فامیل هم په دې ډېر خفه اوسي، ولې داسې یو څوک چې انس حقانی د حقانی شبه کې چې د بونګ یو ژورنالیست وزنه د هغه دې سفر کې وي، نو هغه ډېر نه ده مطرح سوی.
د ناروی حکومت چې د دې سفر بلنه یې ورکړې وه، هغوی تر غونډو وروسته څه وویل چې دا سفر بریالی و؟
هغه ویل سفر په دې پر یالای چې مونږ له طالبانو نه جن جمله واخسته چې خصوصا د تاکید په دې چې انجن مکتبونه به ډیر زر پایل سي په ټول ولایتو کې. دا ډیر دوی ویل دا ډیر مهمه خبر ده او د بشري مرستو لپاره دوی وايي مونږ خبرې وکړو چې د بشري مرستو لپاره اسانتیا برابر سي. خو بیا هم د ناروی چارواکو تاکید په دې ده چې هیڅ وخت په دغه مرستې مونږ مستقیما د طالبانو حکومت ته نه ورسپارو. څار یو ډله به جوړي کې په کابل کې د سیاسي سیستم باید رامنځته شي چې مرستې د هغوی طریقه مستقیما خلکو ته ورسیږي. یعنی تر اوسه پورې دوی په دې باور نه دي چې طالبان دې دغه مرستې ترلاسه کړي په خپله، ځکه چې په طالبانو دا اعتماد دوی لا هم نشته دی. فکر کوم طالبانو ته اوږده لاره په کار ده چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي.
په ناروی کې مشت د سیاسي چارو کتونکو احساس تنګځي و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغان جاپان روختون ډاکټران وايي په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوی ډیرو نویو ناروغانو کې د اومیکرون د کورونا وایروس د نوې بڼې نښې لیدل کیږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامر روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
شکریا چې تازه لته په هنجي فارغه سوي وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون روسته په کورونا وایروس اخته سه. نو موري چې پلاری په افغان جاپان روختون کې بستر کړای وای د وایروس ډول چې پلاری پر اخته سوي ډیر اومیکرون ته ورته دی.
هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي تر منه خواهش کوم چې لطفا د سیبان خبرو ته غوږ ونیسئ، ځکه چې کورونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کورونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوه اونیو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي رادیو ته وویل د وایروس مثبت پیخي اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې مونږ وینو چې ارقام و مصاب شوي خلک په کورونا باندې اخته شوي خلک ډیر زیات شوي دي او نوې اخته شوي خلک دیده چې مونږ سره څومره کیسونه اوس چې مونږ ګورو کې 50 خلک مونږ ته راځي ټیسټ لپاره، نو هغه 50 کې کم از کم شل نه 15 پورې مثبت پیخوي. مونږ پرون میګا دی وو نوې بستر شوي ډیر وخیم یا شدید وضعیت کې مونږ سره بستر شوي دي چې دغه د بستر شوي خلک ارقام هم ډیر زیات جک شوي. هغه کم یوازینی مونږه ستونزه په دې غو کې لرو چې مونږ دره د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوئنسر لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږه تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي کته هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنیو مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو لالارې عامه په هواي لوړ کړي تر څو خلک د مخ کې په څیر د وایروس جدي ونيسي. د ننګر اور اوسیدون کې ګلالۍ غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري. فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللې ده او دولت هم باید په خبر نه مرزي ولري، خه تبلیغاتو کې پرسنو کې ترسو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونيسي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیخي زیاتې سوي دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل
د عامه روغتیا وزارت د تلاش کې دی چې کورونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته ژوندې کړي. تر اوسه پورې د هټې دیرش اشرف خانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات موږ تر اوسه پورې د ول اشرف خانو دروازې خلاص ساتلې دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلو یو چې د 15 اشرف خانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړم او همچنان د یونیسف مرسته اکسیجن پلانټونه په لاس ولایتونو کې جوړې دي. دا عامه پوهاوی کچه موږ لکسه لوړه کړې ده، هم د وزارت د اطلاعات لسنه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,013 د کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 1,090 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 44,522 بیرته روغ سوي او 609 نور بیا ترې مړه سوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمېرو په اړه ویلي، په ټول افغانستان کې 2,304 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنیو مرستندویو وغوښتل چې د کرونا ویروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2022 کال د همدې میاشتې تر څلېرویشتمې نېټې پورې د کووېډ 19,95,602 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه سوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر درویشتمې نېټې پورې په دغه هېواد کې ټول ټال 5,046,045 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اورېدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د هغو پخوانیو کمانډو پوځیانو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی اے لخوا ملاتړ کېده. ورځپاڼه د خپل پرونی مطلب په پیل کې لیکي، د کمانډو دغه پخواني پوځیان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په همکارۍ کې کلیدي رول لوبولی وو، په متحده عرب اماراتو کې د امریکا ویزو ته انتظار دي. لیکوال په اګست میاشت کې د داخلي یا له افغانستانه د خلکو د رایستلو عملیاتو ته اشاره کړې چې پر مهال یې له ځانمرګو بریدګرو او نورو خطرناکو کسانو د کابل هوایي ډګر په خوندیتوب کې امریکایي پوځیان یوازې نه وو، بلکې د افغانستان د ټروریزم ضد هغو ډلو یې مرسته کوله چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې لخوا روزل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمانډو پوځیان د تخلیې د عملیاتو تر پایه په افغانستان کې و چې د خلکو په وروستۍ ډله کې له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په لیکنه که څم شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي امریکا ته ورسېدل، خو د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمن په سلګونو افغان کمانډو پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي لا هم د متحده عرب اماراتو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي. د نیویارک ټایمز رسپانې په مقاله کې راغلي، اونۍ په میاشت واوښتې او د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمنو پوځیانو ځینې وایي چې دوی داسې احساس کوي چې هېر کړی سوي دي. دغو کسانو ویلي دوی د تخلیې د پروسې د ګډوډۍ قرباني سوي چې پر اساس یې ځینې افغانان په چټکۍ امریکا ته ورسېدل، خو ګڼ نور لا هم پاتې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دوی پر دې کار کوي له دغو پخوانیو پوځیانو ځینې امریکا ته ولېږدوي. طالبانو د دوشنبه پر ورځ ویل چې په مزار شریف کې هغه 40 کسان نیولې چې د دوی په خبره غوښتلې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. بلخو امریکا یو ور بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پایل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو پر پایل چنګار کړی دی. ډیلی ریکارډ ورسپانې چې له سکاټلند څخه خبرېږي، د 44 آریا بوستانی په نوم هغه افغان الاصله سکاټلندي په باب لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې یا پیسو په ټولولو کې همکاري کړې ده. د آریا بوستانی پلار 40 مخکې له افغانستانه سکاټلند ته کډه سوی، خو د هغه زلمی زو چې په دغه هېواد کې لوی سوی لا هم په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې سوچ لري. دغه زلمی توانېدلی په سکاټلند کې د طبیعي آفتونو اضطراري کمیټې د بسپنې په ټولولو کې همکاري وکړي. دغه خیریه اداره چې هڅه کوي په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې د مبارزې لپاره پیسې ټولې کړي، توانېدلې چې په یوه میاشت کې په سکاټلند کې 3,000,000 پاونډه او د بریتانیا له نورو برخو 2,000,000 او 900,000 پاونډه راټول کړي. د ادارې روان جمعې په افغانستان کې هغو میلیونونو خلکو ته چې د لوږې، وچکالۍ، شخړو او د کورونا اوبا له کبله له ستونزو سره مخامخ دي د بسپنې ټولولو پروګرام پیل کړ. د ډیلی ریکارډ په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د روان بشري بحران له کبله 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام په 100.5 څپه په لویو ښارونو کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د آسیایی پراختیایی بانک له بېوزله افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د سلګونه میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
آسیا پراختیایی بانک له افغانانو سره د 415 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا دا مرستې به د ملګرو ملتونو د 400 بنسټونو له لورې ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایی بانک مرکزي دفتر پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پرسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو لاټکل سره سم نشته 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایی بانک له اعلان شوی مرستې به 135 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي څو له هغو بېوصله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,00,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایی بانک د دې مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو، خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایی بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د بیش په برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دي.
دا ډیره مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسولیت لري د دې مرستو د بیش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې مصرف کیږي.
مجاهد لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 15 میلیارد ډالرو ته سشکال اړتیا لري. د سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دي ورسره وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې می ډالو کار چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو د سهار له او د ماخم تر او ورځې د اونۍ خبريږي. ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې زادي راته زموږ پیغام سات کې څو څو زلین پیغام پرې شي د زموږ پیغام له نیمه شي مونږ ویل چې ولې زموږ د مایبین پیسې نه ورکوي. دلته مونږ د مشکلات سره مخامخ یو چې مونږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړو بیا مونږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي چې دوی نشته بعد واسه بیا دوی نشته بعد راځي ولې مونږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران ورور دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري یا د حکومت سره وکړي یا دې مونږ ته خپل معاش راځي کینه را کوي خو یا دې راو چې او راته راځي یا دې بیا تر ازادي چې څه مننه نه دخلي کوم.
زه هدایت الله د میدان دی ولایت ماجدین خنګای دګی کو تماس کې نو سرون ګرانو طالبان ورونو ته دادا چې ماجدین الله خو دې رسخت دی لنګ لتا سن کې ځکه چې تیر سره غنی کوه چې ارزکه کومه کونه وړل د ماجدین ریاست نه وسه طالبان خپل نظامیانو ته ورکوي، نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا د یو دوم دا نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف یونیسیار ورکوي، خو ښه تر خلکو دی پکاراو دې کار یې او بیا دلته ستنه دې یالو خاصه مې کوم کې چې دې کومه پر سر کې دا ته حق لګنه هم ته چې غواړم او سخت ګلم ول یو نه صفر ول یو نه سیار نه کېږي ځکه چې دا یو مړي ډوډې کوم باندې و سل ټوکې کوي او دې پکاراو تر هغه کور نه رسېږي ته خان ور
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادۍ او اوریدونکو پیلېږي خو دا شیبه د سهار 8:30 دی په موکړې د خبرونو لنډیسته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1,000,000 پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلې دي. د دې ادارې مشر ویل چې دوی کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره رسوي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي سیمه کې لغړ څخه کاڼي خوېدلې و چې دا لارې بند کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان پر ټوټر لیکلی دی چې لڅور څلور ساعت هڅو وروسته د لویلار د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاص شو. د افغانستان برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلې دو خبر ورکړی. لدې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کې کموالی راغلی و. تکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې د لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. د ایران یوې محکمې یو فرانسوی سیلانی بنیامین بریر د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بریر محاکمه د منلو نه ده. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر پرون د جرمني له صدر اعظم سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو مسکو ته به په ډیره ګرانه بیه تمام شي. د ازادۍ رادیو خبرونه ته غواګیست. قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته رسیدلې یو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم چې اسدالله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلوده چې زموږ پیغامونه نه خبريږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکي سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی السلام علیکم د کندهار سمیا لیکنه ولیدا او خدای دې چې زادې را دې زموږ پیغام شاف چې څو څو زلین پیغام پرې شه د زمنګ پیغام ولې نه نشته. موږ وایو چې ولې زمنګ د مې بین پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلات سره مخ هم شو چې موږ راځو چې تاسو خپل کارتون لرو کاتمه او تاوړ دې موږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي چې دوی نشته بعد واسه بیا ګری نشته بعد راځي ولې موږ ته پیسې نه راکوي. ګران ورور دا زموږ پیغام نه شرک چې دا مسلمانانی واوري دې څوک مکر سره یا دې موږ ته خپل معاشراتي کینره کوي خو یا دې وروچو او تر کې یا دې بیا تر ازادي چې څه مننه د خپل قانون
زه هدایت الله د میدان د ولایت ناجیبینو کنهای دګی کو تماس کې موږ سره هم ګرانو طالبان ورونو ته داده چې ناجیبینو له خوا دې رسخت ګلم لتاسو نه کیږي ځکه چې تاسو سره غنی کوه چې ارزکه کومه کونه وړل د ماجدین له ریاست نه وسه طالبان خپل نظامیان ته ورکي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا دی یو دوم نور کومکونه کدام خاص د فاره یو نصف یو نسیار ور کوي خو خپل تر خاص کده په قراو د کاری او جدل په استنه د یو خاص په کوچي چې د دې کومه سره کوي دغه حق له غنه هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نصف ول یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړ د ډوډۍ څنګه باندې و سل ټوټه کوي او د قراو تر هغه کولی نه رسېږي ته خانو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ورور د بیکونډي د ولایت خبره کوم زه هم په پښتمه کې ساده ښار کې زموږ د ځکه غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي موږ د لري خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي کوم پاک ورسي موږ د نورو مشکلاتو سره مخ و سلام
ناول دا ازادۍ را دو ټول کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو دا لسته سونه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و دې دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکا ولوی دا بیا ویني پیروانی منګه جیک ک شپخانه تم وی ور نو ورته خوره ته وګورې قران ته وګورې دا کارونه مکه وي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي چیرته وتخته دې دلاته خوره او قران ته وګورې
السلام علیکم زکن راغله ولایت څخه تاسو یې څو خبرو څو څو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایې چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبا بنجیږي اوس هم په حاله هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایي سره ولې دا عمل نه څه قبول راځي نو تاسو خواهش کوو چې دا زموږ د پیشکش پیش کړي او د دې څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نه څه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چار وساده له خو غواړو باید چې څه څه زو د افغانستان وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم خوند خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده زه خوی اوسای منصبیم چه شل کلمه تحصیل کرده سلویک کلمه په دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلا کول او دی بی عدالتی و دی بی کفایت و خلکو مخامور تر سوال دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه اجازه ولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان رسول کړی و اسلامي ملتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسي ټول د یو ټولې یا د دې د فاره یا د یو ډلې د فاره ټول افغانان ورته ما چوي لکه فارسه دا وښنه کوله آزاد دي په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دې دا څلويش میلیونه انسانان دا څلويش دو څلويش کاله د دې دا قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړی دي اوانان څوک له مجبوریت او څوک له غلامۍ زنجیرانې په غاړه کړي دي د دوی په څو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ په زموږ له غمه مړ ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي دغه شل کاله ویني د دوی له لاسه په مشکل کې اوسي
په کندهار ولایت کې جوړول سوالي څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه چې ما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد امنیتی ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړې دي، په اړه یې هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله اورو چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس ووایي، اوس حیوانان هم مدارې پسې پرته ده، حیوانان وځي نو وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاسې او کم نردي او که ښځینا مکتبونه یې باید لاسې، او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلانې کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګ بیرغ موږ غواړو، مسلم بیرغ نه غواړو، موږ خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې دی موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ارزونې دا ده چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنای ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دی کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډي ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې، دغه سیاست نه بلک تېر شو او دزي او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې، که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم، زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید دا لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم، زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسې څه اقتصاد څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې دما کور بمبارد شو، دما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کوره شل نفر هم نیسي، له یو کوره څلور نفر هم نیسي، یو کوره پنځه نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدر سو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر وم، ما د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، چله ما سره کومک نه وکړه، څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین تې. دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي لره دې چې نورې لارې مختنه ده پاتې مجبورې وو، که هغه دولت هم واسطه واسطه بازي وو، که دغه اوس دیم واسطه واسطه بازي ده سیار هغه ته ما مرمینو موسسې ته تا طالب ولاری طالب ولاری خوندغ سره کشید خزو تو کارت لري خړای کی کارت راکی موږ درزو دا درغلی یا شخص خپلوان نسی اته زدا شخص خپلوان من لرم.
ازادي او اوریدونکو ازادي رادیو تاسو لره غلیو ټلیفوني پیغامونه څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم عبد الهادی والفاتم د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومه ازي شخص د ازادي رادیو سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سی چې وسیو سلو اتیا ملیون ډالر دبليو پی ته وکول کی